السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. اوریدونکو نن د معمول خلاف دغه ساعت کې د سندرو پروګرام نشو خپرولی، پر ځای په دویمه نیمایي کې درسی ساعت پروګرام خپریږي. دا پروګرام نن د 8 بجو خپرونې ته پلان شوی وو خو هلته له نشره پاتې شو. اوس پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دیبرا لاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. میرمن لاینز په دې اړه څرګندونې پرون دوشنبې مزار شریف ته د سفر په ترڅ کې د نجونو له یو ښوونځي څخه د لیدنې پر مهال وکړې. میرمن لاینز د طالبانو حکومت ته د کورنۍ او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په مقصد د رښتینې پخلاینې سپارښتنه هم وکړه. نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د واکسین د پیل شوي کمپاین دویمه ورځ ده. دا کمپاین پرون پیل شو او په ترڅ کې به یې د چارواکو په خبره شاوخوا 10 میلیونه تر 50 کلونو ښکته ماشومان واکسین شي. په ننګرهار ولایت کې د نفرایټو د 11 قانونو د استخراج چارې پیل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان قاضي ملا عادل ازادۍ راډیو ته وویل چې د ننګرهار ولایت په کامی او ګوشتې ولسوالیو کې د نفرایټو د 11 قانونو د استخراج چارې پیل شوي دي چې دا قراردادونه له 500,000 افغانیو تر نږدې 6 میلیونه افغانیو پورې ارزښت لري او سلګونه کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابرېږي. ښاغلی عادل وایي دا قراردادونه له افغاني شرکتونو سره شوي دي او د ده په ټکو نفرایټ یو ډول زرغونه تیږه ده چې په ننګرهار کې شته او په زینتي شیانو او مریو کې کارول کیږي. د نړۍ شلو هیوادونو د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره له اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه وکړه. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لیوډ آسټن پرون د اوکراین د تماس ډلې له دوهمې غونډې وروسته دا خبر ورکړ. ښاغلي آسټن ډنمارک او چک جمهوریت د مثال په توګه یاد کړل چې دواړو دغو اروپایي هیوادونو له اوکراین سره د نظامي مرستو ژمنه کړې ده. ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړی چې که چین تایوان اشغال کړي نو امریکا به مداخله وکړي. ښاغلی بایدن وویل چې د تایوان د ساتنې مسؤلیت حتی تر اوکراین وروسته چې روسیې یرغل پرې کړی هم جدي دی. بایدن پرون د مې په 23مه د جاپان پلازمینه توکیو کې په یوه خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې که پر تایوان برید وشي نو آیا امریکا به مداخله وکړي که نه، د په ځواب کې وویل چې هو، دا د دوی ژمنه ده چې مداخله به وکړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په افغانستان کې د یوناما مشرې یو ځل بیا د ټولګډونه حکومت غوښتنه کړې. نړیوال څه ډول حکومت غواړي او آیا طالبان یې ورسره منلی شي؟ خبرونه کې حال درکوو. د عیناکو د مسو کان کیندنې ته نږدې شوی دی.
اسلامی امارت په ټول قوت سره متعهد دی او ژمن دی چې ژر تر ژره همدغه پروژه شروع شي.
له تاجکستان سره د افغانستان لار شیرخان بندر بیرته پرانستل شو.
ځوانان که تجاران دي که سیاحت لپاره تلو رانندګان دي چې هر چا ویزه درلوده غټه اجازه ورکوله نو دروازه خلاص شو.
لوګر کې له ښوونځیو محرومو 12,000 زده کوونکو ته د زده کړو اسانتیا برابره شوې.
کله چې دلته داسم شروع سم خبر سو ډیر خوشاله سو. دلته اوس راځو د ریاضي پښتو هر درس هر مضمون کې موږ ته درس راکوي موږ ډیر خوشاله یو.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې یو ډیپلومات پر اوکراین د خپل هیواد د یرغل په اعتراض کې استعفا کړې ده. دویمه نیمایي کې درته د ازادۍ راډیو نوی ښوونیز پروګرام درسي ساعت لرو.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
اوریدونکو خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت د ټولو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له یوې خوا له بهره د سیاسي مخالفانو د رابللو په هدف یو کمیسون جوړ کړی خو له بلې خوا یې پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي دي. دا محدودیتونه بیا په نړیواله کچه اندېښنې هم راولاړې کړي دي او د بشري حقونو بېلابېلو ډلو او د ښځو ملاتړو یې په وړاندې غبرګونونه اوچت کړي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر ټویټر په یو بیان کې وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی مزار شریف ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومتولۍ پر اړتیا ټینګار کړی. په بیان کې راغلی چې د برالاینز د طالبانو حکومت د کورنی او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په هدف د رښتینی پخلاینې سپارښتنه هم کړې ده. دبد اصل کې دا چې د طالبانو حکومت هیواد ته د سیاسي مخالفانو در بللو لپاره د قانونو او پټرولیم د وزیر مولوي شهاب الدین دلاور په مشرۍ د یو کمیسیون د جوړیدو خبر ورکړي. طالبانو د دې کمیسیون د اعلان پر مهال ویل چې د هیواد ټولو سیاسيونو او پخوانیو پوځیانو ته پر امنیتي ضمانتونو سربیره یو لړ امتیازات هم ورکړل سي، خو په ډاګه یې نه دی ویلي چې آیا د سیاسي فعالیت اجازه ورکوي که نه. د تیر کال د زمری پر څلورویشتمه د طالبانو پلاس د پخوانی نظام د پرزیدو پر مهال د حکومت سلګونه کارکونکي او افغان سیاستوال له هیواد ووتل او ګاونډیو یا نږدې پرتو هیوادونو کې پناه واخیسته. خو په عین حال کې څو ورځې مخکې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د طالبانو د مخالفو تنظیمونو مشرانو یوه لویه غونډه جوړه کړې وه. د ډلې په خپل غونډه کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالی شورا په نوم یو سیاسي تشکیل هم اعلان کړ. دوی په خپل اعلامیه کې د طالبانو حکومت ولی ظالمانه او غاصبانه وبلله او له ګاونډیانو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه یې وغوښتل چې پر طالبانو فشار راولي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز بلخ ولایت ته د سفر په لړ کې همداراز د نجونو له یوه ښوونځي څخه د کتنې پر مهال د ښځو له استازو سره په کتنې کې په افغانستان کې د ټولو وګړو خو په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي پر اړتیا هم ټینګار وکړ. بلخ د هیواد یوازنی ولایت دی چې تر اوسه د نجونو په منځنۍ یو شوونځیو او لیسو کې زده کړې روانې دي، خو د کابل په ګډون په نور ولایتونو کې لا هم لښپژم د پورته ټولګیو نجونې له زده کړو محرومې دي.
و موریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر دیبرا لاینز ویلي چې په دغه هیواد کې بعد یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته شي. یوناما او نړیوال په مجموع کې په افغانستان کې څه ډول نظام غواړي؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې په کاناډا کې له افغان کارپو کاظم حزب الله نه وکړه.
نړیوال د طالبانو نه او په عموم کې په افغانستان کې داسې غواړي چې یو داسې حکومت چې هغه پغې کې ټول افغانان ځان ویني، پغې کې د مختلفو قومونو خلګي، پغې کې د افغاني ټولنې د مختلفو اقشارو خلګي او په خاصه توګه د افغانستان خځې پکې شامل شي. ولې زه فکر نه کوم چې طالبان دې ته دغه سیګوري څنګه چې ورته نړۍ ګوري. یو ډله چې هغه د طالب نه شروع کیږي او په طالب ختميږي او یو ډله چې هغه حتی ماشومان جنکی مکتب ته نه پریږدي، هغه څنګه خځې په حکومت کې شامل کی؟ دیبرا لاینز یو کاناډایی ده. دا چکله په کابل کې سفیر و د کاناډا، په هغه وخت کې یوازینی خزینه سفیر و. دلته په کاناډا کې د خزو حقوقونه دا بالکل د دې ټولنې لپاره د نظام لپاره سور خط دی او د دې نظام کې شل کاله کار کړی. نو فلزه زما په نظر سره د خزو شمولیت هم پکې ډیره مهمه نقطه ده.
بله ډاکټر صاحب، طالبان تل وایي چې حکومت ټول شمول دی، له قومي پلوه هم او له فکری پلوه هم، اما نړیوال ورسره همغږی نه دی.
بلکل دا خو تاسو ته معلومه ده چې طالبان زنه پویګن طالبان څه فکر کوي، دا خلک ورته لاندې ښکاری، حالانکه نړۍ په خپوي ګټول دوی په کوم معنا د دوی حکومت همشمول لري کې کوم آیا د افغانستان ټول خلک په دې کې شامل دي نه. د دوی تاسو ته معلومه ده د سرنا تر خو پورې ټول نظامي طالب دي. که یو څه نمایشي یو څو خلک په کې حکومت کې شامل کړي او داسې فکر کوي چې ګواکې نړۍ به ورسره دا هم شمول اومني، دا دوی فکر کوم خام خیالي ده او دوی باید په دې باندې پوه شي چې دا په داسې کارونو باندې دی نړۍ ته او افغانانو ته دوکا فریب نشي ورکولای.
بله، او اوس چې طالبانو کوم کمیسیون جوړ کړی، په خواني سیاسي چیرې بیرته هیواد ته بلی، څومره امکان دی چې طالبان بل اخر دغه نړیوالو فشارونو ته غاړه کېږي او حکومت یو څه پر اخبن سټه کې؟
ما خو مخکې مرزو کړ چې طالبان نخ کری داسي د دوی د طالبانو تحریک ته کوم غوړو د تاریخ ته غوړو د دوی کړنو ته غوړو د تګلارې ته غوړو. دا ډیره مشکله ښکاري چې طالبان د نړۍ غوښتنې اومني په دغه مورد کې.
بل نو ملګری ملتونه او نړیوال کوم بل غراوی درلودلی شي چې طالبان مثلا غاور نه کوي په دې غوښتنو باندې؟ ملګری ملتونه څه غراوی مخکې درلودلی شي؟
ملګری ملتونه ټول نړۍ په عموم کې یو خدای د چی د طالبانو حکومت په هیڅ وخت هم په رسمیت نه پیژندل شي. یو خدای د دویم دا چی پراتلونکو کې د نړۍ حالات بدلی دودي، نو ممکن چې هغه ډلې چې د طالبانو سره جنگ کوي د طالبانو سره مخالفي دي داغه حمایت شروع کی یا بل داسې کوم لار چې پاغه باندې طالبانو باندې فشار راوړل شي. خو ول یو خبره واضح ده چې په هیڅ وخت کې به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. تاسو اوس پورې ولیدل
ډیره مننه. سلامت اوسئ. کاناډا میشته افغان کارپوه ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادۍ رادیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د چینایانو لخوا د مس عینک کان د استخراج چارې پیل ته نږدې شوې دي. د مس عینک قرارداد په 2001 کال کې د افغانستان له پخواني جمهوري نظام سره شوی وو، خو دا کان له استخراج لری پاتې شو. اوس بیا طالبان وایي چې دغه کان د استخراج چارې ګړندۍ کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې له ام سی سی چینایي کمپنۍ سره د افغانستان د مسو د تر ټولو لوی کان مس عینک د استخراج په اړه خبرې په وروستیو پړاوونو کې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون پرون په خپله غونډه کې یوې کمیټې ته دنده وسپارله چې د مس عینک د تړون د تخنیکي اړخونو بیا ارزونه وکړي. د باختر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې په اقتصادي کمیسیون کې د قانونو او پټرولیم، مالیه، صنعت او تجارت او د ښار جوړونې وزارتونو له استازو یوه جوړه کمیټه موظفه شوه چې دا قرارداد په تفصیل سره وڅېړي او نتیجه یې د کمیسیون ته وړاندې کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند مفتي اسمت الله برهان بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د مس عینک په اړه د دواړو هیوادونو د ټیمونو په خبرو کې پرمختګ شوی.
دا دواړو په خپل پاتو مذاکراتو باندې په هر اړخیزه توګه وژغیدل. هغه مذاکرات اوس 80% ته رسیدلي دي. فقط 40% سنات خبرې پکې پاتې دي. هغه به هم ژر تر ژره حل سي. اقتصادي کمیسیون ته هم دغه 80% چې زموږ د وزارت معدن او پټرولیم سره اړه درلوده هغه تقریبا اختتام ته رسیدلي دي. او اسلامي امارات په ټول قوت سره متعهد دي او ژمن دي چې ژر تر ژره هم دغه پروژه شروع سي.
ام سی سی کمپنۍ په 2001 کال کې لپخوانی جمهوریت دولت سره د مس عینک د کان په قرارداد کې منلې و چې افغانستان ته به د کال ل 250 تر 300 میلیون ډالر پورې اواید ورکوي او همدارس د اړتیا وړ عامه تاسیسات لکه د اورګاډي پټلې، سړکونه او برېښنا کوټونه به جوړوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی او ځکه د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دی او له بشري برخو پرته نور مرستې نشي ترلاسه کولی. نو ځکه یې اوس هڅې پیل کړي دي چې له کورنیو سرچینو څخه عواید ترلاسه کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت مخکې ویلي و چې د متوسطو قانونو استخراج ته یې زور ورکړی. د دې وزارت په وینا اوس مهال د افغانستان د نږدې 1.5 سل متوسطو قانونو استخراج روان دی چې ورسره د طالبانو د حکومت اواید هم زیات شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته نور راپورونه هم لرو. دویم نیمایي کې درسي ساعت مهیروي. دا ځل درته د کیمیا مضمون تدریس شوی دی. یو څه به ترې زده کړئ. له راډیوګانو مو مخورې. اوس راځو دې ته چې د کندوز ولایت په شیرخان بندر کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحد بیا پرانستل شو. دا لاره طالبانو له دې کبله بنده کړې وه چې تاجکستان لوري افغان وګړو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوله، خو اوس وایي چې تاجکستان دا پریکړه بیرته اخیستې ده. تفصیل په دې راپور کې.
له تاجکستان سره د شیرخان بندر سرحد د سوداګرو پر مخ بیرته خلاص شو. د شیرخان بندر د ګمرک چارواکو ازادۍ رادیو ته ویل چې پرون د شیرخان بندر تاجکستان ترمنځ پوله د سوداګرو د تجارتي توکو او ترانزیت پر مخ بیا پرانستل شو. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس کلیم الله مجاهد بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د شیرخان بندر د بندولو علت دا و چې د تاجکستان لوري له تیرو اتو میاشتو راهیسې افغانانو ته د ویزو له لرلو سره سره هغه هیواد ته د تلو اجازه نه ورکوله. د ښاغلي مجاهد په وینا طالبانو د سرحد له بندولو وروسته له مقابل لوري دا ژمنه ترلاسه کړه چې له افغانانو سره به هم د سیال هیواد د وګړو په توګه چلند کوي.
پرون راغلی وو د دې هیئت راغلی وو بیا دا ژمنه وکوله. نو نن پام افغانان که تجاران دي که سیاحت دپاره تو رانندګان دي چې هر چا ویزه درلوده هغه ته اجازه ورکوله، نو دروازه خلاص شوه دغه مشکل پای ته ورسېد.
طالبانو د افغانستان تاجکستان پوله نږدې دیارلس ورځې مخکې بنده کړه او ویل چې یوازې د بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه له تفاهم وروسته به دا سرحد پرانیزي. د سرحد د بندولو پر مهال د تاجکستان لسګونه وګړي چې ډیری موټر چلوونکي وو د افغانستان په خاوره کې ایثار پاتې شول.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
په لوګر کې ول زره هغون جنو او هلوکانو ته چې زده کړو ته لاسرسی نه درلود یا مخکې د جګړو له کبله خونځیو ته نه تلل د چټکو زده کړو ټولګای جوړ شوی دی. د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یادو ټولګیو د جوړېدو په برخه کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف او آی آر سی موسسو مرسته کړې ده. تفصیل له نجیب الله خیلاورو.
د لوګر په مرکز ولسوالۍ کې ول زره غونجون او هلکانو ته چې مخکې زده کړو ته لاسرسی نه لرو کلیوالي او د چټکو زده کړو ټولګي جوړ شوی دی. د لوګر د پوهنې رئیس مولوي جنت ګل عزیز آزادۍ راډیو ته ویل ودان مؤسسه د یونیسف څخه د 400 ټولګي لپاره امکانات اخیستي چې 2000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي او آی آر سی بیا په لوګر کې 120 ټولګي جوړ کړي او ځینې د پیلېدو په حال کې دي.
یو دی ودان مسی سره موږ ول طرف نه موږ ته کوم یونیسف طرف ځدي سره قرارداد سو سین په موږ ته راکړي دي. هغه د لوګر په ساته په ټولو سره کې 400 سین په موږ فعال فی الحال لرو 400 خون کې نیول لپاره ګمارلې او تقریبا 2000 ماشومان داسې ماشومان سیال تعلیم نه بی برخه او هغه کې دي تعلیم تر رسیدګي کړی دا او تعلیم باندې مخته او دوی مرحله کې دي آی آر سی مسل طرف یو په ترس کې په تقریبا موږ 5000 داسې ماشومان سیال تعلیم نه بی برخه دي مکتب کې اساسونه لري هغه ته باندې تعلیم رسیدګي وشي او تعلیم باندې مخته.
د لوګر اوسیدونکو محمد جمشید زرنزوی وایي مخکې لوی خو حالات جګړې زو او بل لوري ته د دوی لسیمو خوانځي لري وو چې له کبله ډیرای ماشومان لزده کړو او خوانځي به برخه پات شوی دی.
مخکې وخت کې شرایط چنګي ول ډیر ماشومان لا نسوتللی مکتبونه ته دیوغه د فارم غټ کلاس نیوي سو دی وسنې د فارم سو کدی بیا د فارم سنفونه زیات سي نو پدې کې مونږ ډیر همکارم یو همکاري کوم د دې همکارۍ شمن امر کوو.
هغه شمیر نجونې چې په کلیوالي ټولګیو کې زده کړې پیل کړي لوستونو ته خوشاله دي. د چټکو زده کړو د بهیر یو زده کوونکی مریم وایي
کله چې دلته داسم شروع سم خبر سو ډیر خوشاله سو دلته سو سرازو ډیر ارشم کې زده کړې اسلامي معلومات دلته موږ ته معلم صاحب ډیر راکړي د ریاضي پښتو هر درس هر مضمون کې موږ ته حقوق حق کې موږ ته درس راکړي موږ ډیر خوشاله ویل دي. نور ته مې دا پیغام ده چې همیشه درس وایي مکتب ته راسي ځکه مکتب خدا
آینده روخانه. یوه بل زده کوونکی نوریا وای
خپل پلانونه راتل سي دلته مکتب شروع کیږي تاسو علاقه سره مختل سي دلته شروع کیږي موږ علاقه سره لرو موږ کو موږ وشک ډیر خوشاله سلو اندلته سعادت سره ښه ډیر علاقه لرو.
د ودان مؤسسه مشر محمد عالم غالب وای دوی سره دوه ډول ټولګي دی یو کلیوالي سنفونه او دویم هم د چټاکو زده کړو په برخه کې سنفونه دي.
تعلیمي مودې چې دي د کلیوالي ټولګي لپاره نه همیشته دي او د چټکو زده کړو لپاره شپږ میاشتې چې په یو کال کې 2000 وایي. خوشبختانه موږ په دې وتوانېدلو چې په تیر یو کال کې د چټکو زده کړو په ځانګړي ډول د انجنیر لپاره دي شپږ میاشتنۍ دوره مکمله کړو امتحان واخیستلو او هغوی ارتقا وکړه اوس په دویم ټولګي کې هغوی درس او تعلیم ته دوام ورکوي. مګر د کلیوالي ټولګیو هغه تعلیمي موډل یو صفات دا په دې نږدې وخت کې به د هغوی سالانه امتحان واخیستل شي او هغوی به هم دوهم سمته ارتقا وکړي.
لوګر کې د پوهنې ریاست چارواکي داسې مهال د زده کوونکو لپاره د کلیوالي او چټکو زده کړو د سلګونو ټولګیو د جوړولو خبره کوي چې لا هم د یاد ولایت ډیری ښوونځي د کافي ودانیو مسلکي ښوونکو او درسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي. همدارنګه تر اوسه په ټول افغانستان کې د شپږمو ټولګیو څخه د نجونو پورته ښوونځي تړلي پاتې شوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو اوس د دغه خبرونې په د څو شیبو کې زموږ د همکار نوریاس نوري ملتیا وکړی ځینې راپورونه درته چمتو کړي دي. زه په لسنیمو بجو بیرته راستنیږم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او نیکه هیلې د برخې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. د غزنی یو شمیر کورنۍ چې عزیزان پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنې دو وروسته له هیواده وتلي وایي د خپلو تللو عزیزانو ارمان کوي چې کله به بیا سره یو ځای شي. که څه هم له افغانستانه د خلکو د وتلو بهیر په تیرو څو لسیزو کې دوام کړی، خو دا چې په یو ځلي ډول دومره افغانان چې د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو سره سم له افغانستان نه وویستل شول یا ووتل، تر اوسه یې ساری نه و لیدل شوی. نور حالې په دې رپورټ کې
د طالبانو له دوهم ځلي واکمنې دو سره سم له هیواد ډیری ځوانان لکه د مارغانو سیل یو دموال وتل.
موسم بدل دی خایت للی مرغان بیرته راشي.
دغه ځوانان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خواروواره میشته سول چې ډیری هغوی دلته له ستونزو او کړاوونو ډک ژوند پیل کړ.
خپل وطن ته د کډوالو
خو اوس یې ډیری کورنۍ په خپلو تللو پسې ارمان کوي او وایي یوه لحظه یې نه هیریږي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي خپل تللي یادیږي او په دې تمه شپې ورځې تیروي چې کله به خپل مور پلار اولادونو او کورنیو ته راستنیږي. شالالا د غزنی ښار اوسیدونکی او شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري. دای په دغه ځای کې ترکاڼې کوي. نوموړی وایي ورور یې په وطن کې ساختماني کارونه کول، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې د سفر موزې په پښو کړې او ایران ته واوښت. شالالا زیاتوي ډېر مزلو پسې تنګ دی. کوزدنه یې د پلار پر کور ناسته ده چې کله راغبرګ سي بیا به ورته واده راوړو.
دی مجبور شو مسافرت ولاړو ایران ته. دغه اته میاشت کېږي دا دولت راغلی دی، نو دلته کورونه ولادو خونده ناسته، مجبور دی نو دی مسافري وکړو. زموږ ځلای پسې تنګ شوی دی، خو دای کوزدان دې کړی دی ولا دی دا کال په آخري کې له خیر سره دی وادم کوو که خدای کول.
عبدالرحیم د غزنی ولایت یو بل اوسیدونکی دی. د طالبانو له دوهم ځلي واکمنېدو وروسته د نوموړي ورور ایران ته تللی او هلته اوس په خواري او مزدوري بوخت دی. عبدالرحیم وایي ټوله کورنۍ سهار او ماښام خپل مسافر یادوي او په دې هیله ورته شپې ورځې تیروي چې کله به خپل کاله ته راستنیږي. نوموړی مسافري له ستونزو ډک ژوند خو د مسافرو تګ اړتیا یادوي.
خو مسافري کې ډېر مشکلات دی، دا خلک د خپل کور نه لرې دی او بل بیکاری وزګاری په خپل افغانستان کې چې دی دا خلک وزګار سوی دی. دا مشکلات خامخا پیښیږي کله چې یو نظام بدلیږي. زه ټول خپل خلکو ته افغانانو ته د ښه بریا ارزو لرم.
په دغه تللو کې ډیری هغه کسان شامل دي چې سپینجری مور پلار ځوانه میرمن واړو اولادونه او یا د کورنۍ نور غړي شاته پرې شي چې اوس یې د بیرته راتګ لارې څاري.
خپل وطن ته د کډوالو کاروان بیرته راشي.
ایا په افغاني ټولنه کې ولور دومره زیات دی چې ډیری پیغلې او زلمیان له ګډ ژوند کولو بې برخې شي؟ یو شمېر هغو کسانو چې ودونه یې کړي ازادي راډیو ته ویلي چې د زیات ولور ترخې تجربې لري او غوښتنه کوي چې د دغې ستونزې لپاره د هر اړخیزې حل لارې ولټول شي. دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس دې مسلې ته تر څه حده پام شوی، په کومو ولایتونو کې زیات ولور دود دی او د دې ستونزې د هواري لپاره باید څه وشي، دې مسایلو ته په دې راپور کې کتنه شوې ده.
دا دوه دېرش کلنه سنوبر ده. نوموړی وایي په ولس کلنۍ کې کوژده شوه، خو واده یې پنځه کاله ځکه وځنډې چې پلار یې په خاوند لوړ ولور ایښی و. سنوبر وایي خاوند د دې لپاره چې د ولور اتنیم لک افغانۍ پیدا کړي له وطن نه کلونه مسافر شو. نوموړی چې وسط دوه اولادونو مور ده وایي د زیات ولور یوه بدی لواده وروسته د پورونو خلاصول دي.
شوهر ما در کشور ایران از
خوان میران کې پنځه کاله مسافرۍ تیر کړه او له هغه وروسته چې راغی راوړي پیسې هم پوره نه وي، بیا پور واخیست تر څو واده وکړي. لواده وروسته موږ له سختو ستونزو سره مخ شو. ان تر دې چې د خوراک ډوډۍ مهم نه درلوده. زما خوان چې کار کوي د کار زیاتې پیسې به په قرضدارۍ کې ورکولې. ډېرې ناخوالې مو ولیدلې او دا ټول د لوړ ولور نتیجه وه.
اغلی سنوبر چې په قوم ترکمنه د وای د ولور مسله د ترکمنو په منځ کې زیاته جدي ده. خدا نه یوازې د سنوبر ستونزه ده نه د ترکمنو د قوم، بلکې دا د سلګونو او زرګونو سنوبر او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو او قومونو ستونزه ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هم د ولور کیسه زړه په زړه ده. په خوست ولایت کې اوس هم ولور تر ډیر لسلکو افغانیو پورې اخیستل کیږي. د واده نور لګښتونه هم درانه دي چې لکونه افغانیو ته رسیږي. خو د دې چارې مخول نه نیول کیږي. آیا تر اوسه په اړه اقدام شوی؟ د خوست ولایت قومي مشر میر قاسم شای په اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پر په ولور نه کوم کنټرول نه درغله، او خال دا چې هر څوک لګیا دي ککه سر د کوم سر د چې دا باید کنټرول شي، که واقعا دا غشای کنټرول کې دولت کړای شي، هر څوک چې دا په جګ ولور سره یو معیار وي ته وټه کې چې دغه نه اضافه پیسې به نه وخلی، که چېرته وی خو سیغې د پر یوه قانوني جزا تعین کړي بیا هر څوک اصلاح کړي.
سره له دې چې قومي مشر میر قاسم شاوی نوی نظام د ولور د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي، خود خوست ولایت یو سیدونکو چې نه غواړي نومې پر راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د وس لپاره که هر ډول پریکړه په دې برخه کې کیږي عملی کول وخت غواړي.
په غسیمو کې چې دوی تسلط وو په هغه وخت کې د جمهوریت دوره کې هلته دوی دغه سکرونه کړي ول، مګر عملی په دې نه شو چې اول دوی په خپل کوم ملیان چې وغه بچ خپل خور لور او دوله، نو اول خط به ولیک هغه به پټو، دوم خط به پټ سره ولیک، نو دا مشکلات په هغه وخت کې ومل، خو فکر نه کوم چې دغه خبرې عملی شي.
خود طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده په یو تازه حکم کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت ته دند سپارل چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخه ونیسي. دغه شان په دغه فرمان کې د بی ضرورت دوم دریم او څلورم واده د نه کولو په اړه هم ویل شوی دی. په حکم کې راغلی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سم شکایتو وزارت ته دند سپارل کیږي چې په زیاتو لګښتونو له بی ضرورت دویم دریم او څلورم واده څخه مسؤلینو د منع کولو هدایات چې په اړه فرمان صادر شوی په جدي ډول تعقیب کړي. په دې حکم کې دغه وزارت ته سپارښتنه شوی چې که کوم کس له دغه حکم سرغړونه کوي، نو هغه به په نه خو وخت په وخت به په اړه مشرتابه ته راپور ورکول کیږي. خو د طالبانو د مشر دې حکم کې دا نه دی ویل شوی چې له بي ضرورت دویم دریم او څلورم واده مخه ده، او که څوک سرغړونه کوي څه ډول چلند به ورسره کیږي. دغه شان دا هم نه دی ویل شوی چې دا فرمان په عامو خلکو هم پلی کیږي که څنګه. د یادونې ده د ملا ماتوونکي ولور په اړه په افغانانو کې له پخوا راهیسې جدي اندېښنې موجودې دي چې د وخت چارواکو او قومي مشرانو یې په وار وار د کنټرول ژمنې کړي، هغه ژمنې چې د عوامو په خبره تر اوسه نه دي عملي شوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
12000 اویا
15000 نوي
او 12000 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې برخه کې به ستاسو څو پیغامونه واورو چې په خپل غږ مو ثبت کړی دي.
ریاض لنرخاره دغه پیغام تاسو ته ثبتوم. دا طالبانو چې د عالمي د معروف وزارت دومره پال ساتلی ده او ښځو محدودیتونه لګوي، د افغانستان ټولنه خو وخت له سره مسلمانه ټولنه ده او ټوله په حجاب کې، څومره تېرې پاچایانې تېر شوي په ټولو کې حجاب کې پټې وي ښځې. د مالیې وزارت دې دومره پال وساتي چې دا ورو د جمهوریت نه رادېخوا جمهوریت سکوت کړی ده، هلته په 1200 اوس په 2200 روپۍ دي. دغه دې ارزانه کې دې ته دې فکر وکړي ده او ملت څومره فکر سره اخته ده. دا څه حال یې ده؟ کاروبار نشته، ډیزل همداسې، غوړي همداسې، چای بوره هر څه یو په څلور او یو په درې ختلي دي. د دې غم دې وکړي دا څه همدا ښځو پسې راغیستې ده.
احمد همدرد پیغام پیدم د لغمان د کرغیو ولسوالۍ نه. زه خو دغه ویل غواړم چې دغه د نورو هېواد په غونډې دلته هم دغه ډبلیو ایف پی څخه مرستې کوي خلکو سره په مختلفو شکلو کې، او دغلته یو د خیاطۍ کورس نیولی ده خلکو ته چې په سلګونو په زرګونو ښځینه پکې کار کوي، عملي ماشینونه یې ورکړي دي او هغې ته د میاشتې د څه د 6000 روپیو مواد ورکوي، او دا 5 میاشتې ورکړی ده. اوس هغه اټیوال سره خلکو مراجعه کړې، هغه ورته ویلي چې د دې میاشتې مواد انجینرانو اخیستی ده. نو زه دغه ویل غواړم چې که چېرته دغه انجینرانو اخیستی او که نور چا اخیستی، باید چې دا وانخلي او دې نه لاس په سر شي دې کار نه، ځکه چې دلته ډېر بېوزله او بې کسه خلک پکې دي، معیبین پکې دي، یتیمان پکې دي. نو په دې هیله چې دا ما پیغام نشر شي. والسلام په احترام.
دا برخه هم دومره و زنوری است نوری له تاسو اجازه غواړم خو د ازادي رادیو له خبرونو سره پاتې شئ.
بیا هم خراغلی اوریدونکو لسنیم بجې شوې په موکړې لاندو خبرونه ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. میرمن لاینز دا څرګندونې پرون دوشنبه په مزار شریف ښار کې کړې دي. نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګزړن ناروغۍ یا پولیو ضد واکسین سراسري کمپاین دویمه ورځ ده. د عام روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر رسنوی ته ویلي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول شي. په ننګرهار ولایت کې د نفرایټو د یولسو قانونو د استخراج چارې پیل شوې. دغلته چارواکو ویلي چې دغه قراردادونه یې کورنیو کمپنیو ته ورکړي دي. د نړۍ شلو هیوادونو د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره د اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه کړې. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لیوډ آسټن پرون د اوکراین د تماس ډلې له دوهمې غونډې وروسته دا خبر ورکړ. او د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړي چې که چین تایوان اشغال کړي نو امریکا به مداخله وکړي. ښاغلی بایدن وویل چې د تایوان د ساتنې مسؤلیت حتی تر اوکراین وروسته چې روسیې یرغل پرې کړی هم جدي دی. که غواړئ چې د خبرونه په تفصیل ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم راځو د ازادۍ راډیو نوي تعلیمي او ښوونیز پروګرام ته درسي ساعت چې دا ځل د کیمیا تدریس ته ځانګړی شوی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت وی بلې خبرونه ته خراغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اوم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت چیشته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ دو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي په معنا دی. کثافت چیشته وایي؟ کلکوالي یا غټوالي یا غلیزوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنې د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته چیش وایي؟ کثافت وایي. کثافت چیشته وایي؟ کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي. او په کیمیا کې بیا څه رقم دی؟ د یو شی کتله را اخلو پر حجم یې تقسیموو هغه ته کثافت وایي. په ډي سره ښودل کیږي، ډي مانا ډینسیټي، ایم مانا ماس او وی مانا والیوم. ډي مسره کیږي ماس مانا کتله او والیوم مانا حجم. د یو شي کتله د هغه پر حجم چې تقسیم کو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ چې وایو ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت چې وګوري، کوم مواد چې ډیر غټه دي کثافت یې هم ډیر دی. دا وګوري، دا غوړي دي نارمل او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غاټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت پر ډیر دي، نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 1 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډیر اسانه دي. 14 ګرامه چې شي ده کتله ده او 1 لیټر چیش دی حجم دی. نو ایم 14 ګرام سو، وی 1 لیټر سو، ڈی نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو، ڈی مساوی کیږي ایم تقسیم پر وی، د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 1 لیټر په مخرج کې لیکو. دا دا چې مو ولیکل دا وروسته شپاړس چې کله پر څلور تقسیم کې څلور ګرامو پر لیټرې جواب راځي. نو د دې کثافت څو دي؟ شپاړس پر څلور تقسیم کې څلور ګرامو پر لیټر. همدا ډول کې کتله اتلس درکړی وي، حجم یې درې درکړی وي، اتلس ګرامه تقسیم پر درې لیټره شپږ راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شي کتله را اخلو، د هغه پر حجم یې تقسیمو. راځو مثال پر حلو. د یو شي د یو جسم کثافت پیدا کړي، که چیرې کتله یې نوي ګرامه وي او حجم یې دېرش لیټره وي. کتله یې څو ده؟ نوي ګرامه ده او حجم یې دېرش لیټره دي. نو ډي مساوي کېږي ام پر وي. اول اول فارمولا لیکو، د هغه وروسته کتله نوي ګرامه را کړې ده، کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، د هغه وروسته یې تقسیموو. ډي مساوي کېږي ام تقسیم پر وي، نوي تقسیم پر دېرش. نوي چې پر دېرش وویشي، په یوه لیټر کې به دا د کثافت د کتله څو وي؟ درې ګرامه. د ده ټوټل کثافت څو سو؟ درې ګرامه پر لیټر باندې. داسې نو که دلته یو سل اتیا را کړې وي او دلته شپېته را کړې وي، یو سل اتیا پر شپېته تقسیم وو، که چیرې دلته دوه سوه را کړې وي کتله او لیټر یې پنځوس را کړي، دوه سوه پر پنځوس تقسیم وو. هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي. دغه سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړئ او بیا به وګورئ چې ستاسې زده سوی دي که یا. که مو چیرې نه وي زده سوی، یو ځل بیا درس تکرار کړئ، انشاءالله زده به مو شي.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړي چې کتله یې څلوېښت ګرامه او حجم یې شل لیتره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله نوي ګرامه او حجم یې هم لس لیتره وي، نو د جسم کثافت څومره دی؟ دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم اتلس ګرامه کتله ولري او حجم یې دیارلس لیتره وي، نو کثافت به یې څومره وي؟ څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې دوه اویا ګرامه او حجم یې شپږ دېرش لیتره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله دوه اویا ګرامه وي او حجم یې هم دیارلس لیتره، نو کثافت به یې څومره وي؟
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د اتم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا برخې درس ته ښه راغلاست. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم، اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل شوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي، په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي، هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري، هغه برخې ته اټوم ویل کېږي. اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه. هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دی. د اټوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اټوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي، هیڅ داسې یو خالیګان نه لري. مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه، نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري، یو یې منفي دی او بل یې مثبت دی. د هغه پسې رادرفورد د هم یو عالم دی، په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي، هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنی مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو. دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزي برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1912 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودل کې ډیره ګټه وکړه. دا د ردرفورد اټومیک ماډل دی چې د ویل چې هسته په مابینس کې مرکزي برخه کې پرته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کړي. دغه یو فزیک پوه وو او په 1912 کې یې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم باره کې د میلاد څخه مخکې 1650 کال کې لا بحث وو، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنی نظریه ورکړل. دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل. بیا ردرفورد چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپل نظریه ورکړې وه. بور په 1912 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به وایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوټرونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزی برخه ده چې پروتونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزی برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروټون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچني، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري. په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږل نه. د اټوم اجزاوې، پروټون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروټونونه موږ ویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروتونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نشي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروتون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروتون نمبر ځانته نشي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. سپر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج سپر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا سرازو الکترون ته، الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه کچیر هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي، شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنۍ ماډل یا اوسنۍ شکل هغه دا ډول دی. دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا سپې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم پر شاوخوا راڅرخي په ماشین کې، په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
کوکی درنوز دکونکو، استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بلدا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونې دوام ته خره غلاست.
اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې ښوونکي په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزښت او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړم. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې دی د خیم څخه سرچینه نیول ده چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړښت، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه موږ یو غیر عضوي کیمیا، همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي؟ وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفاید، د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي؟ وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه څه شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي، چې دا کیفي ډول تغیرات څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپل څه شي دي؟ دا څه هم ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنې دا ټول بیلابیل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډیر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو، دا ټول چې زموږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضمو، دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډیره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپله چیش ده؟ وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړي وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري، د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي، دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو، دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده، یو صحوي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحوي ماده خپله څه شي ته وایي؟ وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص ور نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه څه تشخیص کولای، چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه ده چې ذرات د ګریویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې د روان د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي، چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي، چې نیوټرنی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، ګاز حالت دی او پلازما حالت یې دی. اوس د مادي خواص وای و دا چې موږ چاپیل ټول شین مادي دي نو پر همدې بنا د مادي د پیژندلو لپاره د مادي خواص مطالعه کوو چې عبارت د کیمیاوي او فزیکی خواص څخه کیمیاوي خواص څه ته وای او فزیکی خواص څه ته وای د دې پیژندنه ده وای کیمیاوي خواص چې د مادي له هغه خواص څخه عبارت دي چې د مادي په کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي یعنی چې د یو شی په کیفیت کې تغیر راسي هغه د مادي د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي فزیکی خواص چې د مادي د ظاهري خواص څخه عبارت چې په تغیر د مادي د یو مادي د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي یعنی همدارنګه د مادي تغیرات وایو وای ماده دوه ډوله تغیرات لري چې یو عبارت له فزیکی تغیرات څخه دی بلکې میوي تغیرات څخه خواص هم فزیکی خواص او کیمیاوي خواص او څه تغیرات هم فزیکی او کیمیاوي دي وای د ماده کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادي اصل او شکل دواره پکې تغیر وکړي او لمین زلار سي یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو ماده څخه بل نوې ماده تشکیل سي لکه چموش انګلې شي دوه څخه مستې جوړو یو کاغذ چې وسوځو د هغه کار لاسته راځي یعنی مکمل دوه سره هغه شکل تغیر کړو او د مادي فزیکی تغیرات چې له هغه تغیرات څخه به چې د مادي په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هیڅ کوم تغیر را نه سي لکه موږ د لرګي څخه کولای سالماري میز چوکۍ دا جوړ کړو د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې برته د لرګي څخه د میز چوکۍ الماري جوړ شوی چې نه دي په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر را نه لی په طبیعت کې ټول شته مواد دي په دوه ګروپونو یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوی دي خالص مواد دي وای هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري چې موږ وای خالص مواد دي هغه په دوه ډول سره دي هغه عنصر دي او بل مرکب دي اوس عنصر پیژنې چې خپل عنصر څه شي توایي وای عنصر هغه ساده او بسيط مواد چې په ساده فزیکی او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلای نه شي یا عنصر هغه مواد چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوی وي لکه سوډیم دي مګنیزیم دي المونیم دي فاسفورس دي سلفر دي او داسې نور عنصر دي مرکبونه یا کمپاونډ چې توای مرکبونه وای هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصر د یوځای کېدو څخه په ثابت وزنی حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکي او به جوړوي همدارنګه سوډیم د کلورین سره چې تعامل وکي د خورو مالګې جوړوي چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې ته یوځای کېدو څخه د مرکب یو مرکب جوړوي چې مشته مالګې او په لاسته راځي لته مرکبات څخه اوس ناخالص مواد پیژن چې ناخالص مواد کوم مواد ول کیږي وای هغه مواد چې مختلف فزیکی ترکیب ولري او ته مخلوط په نوم یادېږي به اوس وای مخلوطونه څه شي دي مخلوطونه هغه مواد چې د دوه یا څو موادو د یو ځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لمرونی مواد خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي مخلوطون په دوه ډول دي چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي غیر متجانس مخلوط پیژنو لکه وای هغه مخلوط ته وای چې په بیلابېلو برخو کې بیلابېل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاوي ولري لکه د نخود او کشمش یو مخلوط چې موږ کولای شو د دې اجزاوې په اسانۍ سره سره جلا کړو همدارنګه بیا متجانس مخلوط وای چې هغه مخلوط ته وای چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا ولري لکه چې موږ په اوبو کې مالګ حل کړو یا بوره حل کړو یعنی د ټولو په داد اوبو د مالګ ټولو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا وي تر سره کې او د دې اجزاوې نسو کولای په اسانۍ سره سره جلا کړو
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د مخ پرونی ته غوښیست په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو او بل دا چې لغیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي د نننی درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي او اوس هم په لنډه توګه هغه موارد ته اشاره کوو چې د کیمیا پر راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي دوم ټولګي زده کوونکي به پر راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لړ نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسه ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړی اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پوښتنو ته ځواب ووایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
شخبال غلی ای نازه بلی میرا اومشی کی خالو
میروم شنکی خالونا ای مرغانه
ساعت